السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ماشومان سره د مرستو پر اهمیت ټینګار کړی دی خبرونه په خبرونو پیلېږي د پنشیر ګڼو اوسیدونکو د یو ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول د پنشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی د پنشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کېږي
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي
په پنشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ راوروسته دومره کسان په مظاهره راوځي په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول یوې سرچینې چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعه‌ګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤولانو ته سپارل سوی په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعه‌ګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعه‌ګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتې پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوې وي لیبیا چې لیوی لسیز راهیس لشخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ له بې وزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي دغه پناه غوښتونکي د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال یو نیم زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلېږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو سازمان سویو جرمونو سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کریسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو لسلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړی او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکي رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودی چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمي حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 نه د کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس یې د دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د ډسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې یې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفی الله ستانکزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندویه صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او له ډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندویه ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلی. هغه وایي
موږ له خپل یو ډیر ښه ګرځندویه صحیح او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایی ده یونیسف لسیار گرزندوی سی تیمونو سر ده خوارزواک و ماشمانو ده سمدستی تغذیه بسته موجودی دی او پادمانوی ویشی. ده ملگرو ملتونو ده ماشمانو وجهی زندوق یونیسف اتکل کرده چه کال تا با یعنی 2022 که با لحر و دو ماشمانو یو تن په خوارزواک یختشی. ده راپورونو لمخی ده جمعی پراتلو سر پتول افغانستان که خلق ده خوراکی موادو لکمخت سر مخدی چه په نتیجه که لوی برخه ماشمانم اغیزمنیگی. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې 100 کال د شریا سرخکان 6 زره قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 30 میلیونه افغانان لوګې سره مخ وي او که عاجل مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم اعظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکی و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او شایي په راتلونکي کې دا اړتیا نوره هم زیاته سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې په بیلابیلو برخو کې ځینې تحولات راغلي دي. ځینې قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو طالبان ادعا کوي چې دغه کارکوونکي له فساد سره د مبارزې په هدف له دندو لرې کړی سوي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکو له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې ده چې د لري کړل شوی قاضیان شمیر 2000 او د حقوقي ادارو او عدلي او قضایي ادارو د لري کړل شوی کارکونکو شمیر څه باندې 3000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې 3 کاله دنده تر سره کړی وایي چې د آزاد رقابت لارې په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل،
کله چې موږ د اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو، موږ وختو چې تاسو خپل وظایف ته راسئ درې میاشتې موږ ازادي امضا کړی کارم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپل وظایف ته مه راځئ، د تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حال کې موږ چې موږ نه پاسوب کړی و نه مې اختلاس کړی، نه بل خپل وظیفې مو په صداقت او امانتدارۍ سره سرته رسولي دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړي نوم یې واخستل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لري کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل،
منګه تقریبا ستره محکمه کې درې زره یو سل 22 نفر اداري کارمندان لرو ځل چې د طالبانو راتګ سره محکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلاً اوایل کې خبره نه وایي چې څه اوس منفقېدو په درشل روان دي. دا غټه فاجعه ده. اکثریت موږ لسانس او ماستر یاستو، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ شوي یاستو. دا دروازې د مابس خلاصوي دي، د نور جرایم، اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاستو. روزانه زنګونه موږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدونی وکه کوي او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او په وروستي 4 میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځینې قاضیان د په خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاسلارلو لعمل لدندې لري کړل شوی.
د ادارې سابق قضا او محکمه
د پخوانی ادارې قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد ادارې وي. د دوی همدا قاضیان چې په بی عدالتي او بډا خستو او ناانصافي کې لاسلارلو، له هغه ځای چې اسلامي امارت لغبل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عملی وشمې قاضیان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضیان تبدیل شول او نوي قاضیان معرفي شوي دي چې په اسلامي شریعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق پوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. عبیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
داسې شرایط طالبان ورته شوي چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوقدان ته د منولو وړ نه دي او په دې خاطر ډیرو حقوقدارانو ډیرو وکلاو مدافع خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د د لاس کړی دی. هغه بخښونه چې د شوزو په اړه و دا ټول طالبانو د خواوتر لسول.
خو زبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شوو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز